Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د سوریا غوی دیر لسمه او د می میاشتې دویمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په افغانستان کې خزینه خبریالان وایي دغلته دوی ته کار کول داسې دي لکه له ماینونو ډک ځمکه کې چې ګرځي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د خزینه خبریالانو دغه خبرې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت چې سبا جمعه د می په درېیمه لمانځل کېږي خپرې کړي دي. د عاطفې په نوم یوې افغان خبریالې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ته ویلي دی په افغانستان کې د خبریالۍ په ډګر کې کار کولو سره خطر په ځان منلی، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې د څه ډول خطرونو سره مخامخ ده. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون پر خپله اکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې یو شمېر ښځینه خبریالان لا هم په افغانستان کې د مبارزو په توګه پاتې دي. که څه هم طالبانو ژمنه کړې چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو ګڼو خبریالانو ازادۍ راډیو ته ویلي چې د بیان له ازادۍ محروم دي او د ژورنالیزم له اصولو سره سم کار نشي کولی. اروپای ټولنه له افغانستان سره د اقلیمي بدلون له ناوړه اغیزو سره د مبارزې او له زیانګالو ښځو سره د 15 میلیون یورو مرستې خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې شارژ دافیر رافایلا یودی چې پرون چهارشنبه پر خپله اکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې په دې برخه کې یوه موافقه د آسیا د مرکزی آسیا منځنی ختیځ او د پاسفیک حوزې د څانګې مشر پیترس اوستوبس افغانستان ته په سفر کې لاسلیک کړي. د یودی چې په خبره دغه مرسته د سیمه ییزو ټولنو د ملاتړ په هدف ترسره کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي دا پروګرام هر سهار په افغانستان کې له 1 لک زیات نجونو او هلکانو ته خورا مقوي خواړه برابروي چې له دوی سره مرسته کوي ترڅو فعال پاتې شي او ښه زده کړه وکړي. ډبلیو اف پی د ښوونځیو د ماشومانو ته د مقوي خوړو خبره داسې مهال کوي چې په افغانستان کې په سلګونو زره ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. د خوړو نړیوال پروګرام د اپریل په 8مه په یو بیان کې ویلي و چې په 2023 میلادي کال کې به په دې هیواد کې په سخت خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر شاوخوا 3 میلیونو ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د بودیجې د زخت زیات کمښت له امله په افغانستان کې حیاتي بشري چارې محدودې شوي. اوچا وایي که څه هم په افغانستان کې عملا تاوتریخوالی کم شوی، خو دې هیواد وګړي سخت بشري مرستو ته اړتیا لري. د اوچا په وینا د اټکل له مخې روان 2023 کال کې به 3.2 میلیونه کسان بیړنۍ مرستې ته اړتیا ولري. د قطر هغه لوړ پوړی چارواکی چې د افغانستان د پخواني حکومت په مهال د سولې په خبرو کې مهم رول لوبولی و په حق کې د حکمیت د نړیوال دایمي محکمې غړی ټاکل شوی. په حالان کې د قطر سفیر مطلق بن مجید القحطانی چې مخکې له تروریزم سره د مبارزې او د شخړو په هواري کې د منځګړیتوب لپاره د قطر د بهرنیو چارو وزیر د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کړې، په 2006 کال کې د خپل دندې پر مهال د سولې د خبرو لپاره د طالبانو او د افغانستان د پخواني حکومت د پلاوي پر غونډولو کې د منځګړي رول درلود. په همدې کال کې د قطر د هڅو په نتیجه کې متحده ایالاتونه او طالبانو په دوحه کې یو تړون هم لاسلیک کړ. ښاغلی القحطانی د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه قطر ته په ډله ییزه توګه په ګډوډۍ کې د خلکو د لیږدولو پر بهیر هم څارنه کوله. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له اسرائیلي چارواکو سره په لیدنو کې ویلي چې اوس وخت دی چې په غزه کې اوربان ټینګ شي او د حماس لخوا اسرائیلي یرغمل آزاد شي. ښاغلی بلینکن پرون چهارشنبه اسرائیل ته په سفر کې په غزه کې د روانې جګړې د بندېدو لپاره چې له پایله یې نږدې 1 میاشت تیریږي هڅې تیزې کړې دي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د بشري حقوقو د سار سازمان افغانستان کې پر مذهبي لګکیو د بریدونو دوام د اندېښنې وړ بولی.
حمله کې روز دوشنبه په هرات په ګذره ولسوالۍ کې برید د داعش لخوا د هغو هدفي وژنو سلسله ده چې په افغانستان کې شیعاګان او هزاره لګکۍ په نښه کوي.
په اروپا کې تیر څو کلونو کې 50 زره ماشوم کډوال لادرکه شوي، دوی کې افغانان هم شته.
دا هوډ یې کړی و چې ورور اروپا خواته ولاړ شي او له خپلو مور او پلار سره څه ناڅه مرسته وکړي. کله چې یونان خواته ولاړ، له هغه وخته تر اوسه لا درکه دی.
نن د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکي د وژل کېدو 14 کاله پوره شول. دغه شبکه اوس په څه حالت کې ده؟
القاعده فعلا په افغانستان کې د یو ستراتیژیک خاموشي په حالت کې ده. نه غواړي چې طالبانو ته داسې سرغوګۍ پیدا کړي، مګر په خپل فعالیتونو ته په دا خوشحاله دی چې طالبان ځای ورکړی دی.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وایي رفح کې د اسرائیل د عملیاتو ملاتړ نه کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار میر احمد صافی. سلامونه هم ومنې. 15 بجې او شپږ دقیقې دی. راځو د خبری مجلې د سر راپور ته. د بشري حقوقو د څار سازمان په هرات کې پر شیل منسکونکو وروستای برید غندلې او په مذهبي لګکیو د دغه ډول بریدونو پر دوام اندېښنه ښودلې. له دې سره هم مهاله د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیر ویلي افغانان حق لري چې خوندي فضا کې عبادتونه وکړي. د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه د دغه برید چې لږ تر لږه وتنه پکې وژل شوي مسؤلیت اخیستی. تفصیل له نوریاس نوریاو.
د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخي چیرونکو فرشته عباسی د هرات په گزاره ولسوالۍ کې د شیعهګانو پر جماعت د برید په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې طالبان د دغسې حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. اغلی عباسی بیګانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې طالبان نه دي توانېدلي چې مذهبي لګکۍ وساتي.
حمله کې روز دوشنبه په مسجد
د هرات په ګذره ولسوالۍ کې د شیعهګانو پر یو جماعت د دوشنبه برید د داعش لخوا د هغو هدفي وژنو سلسله ده چې په افغانستان کې شیعهګان او هزاره لږکي په نښه کوي. د بشري حقوقو د څار سازمان په 2022 کال کې د دغو حملو په اړه یو مفصل راپور برابر کړی و. هغه مهال زموږ شواهد ښودلی و چې له هغه مهال چې طالبان بیا واک ته رسیدلي په افغانستان کې داعش پر هزارهګانو او شیعهګانو د لږ تر لږه شلو لویو حملو مسؤلیت اخیستی چې په نتیجه کې له ضرورت زیاتو کسانو ته مرګ ژوبلا وښتی.
په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیر کرن ډیکر هم په هرات کې د شیعهګانو پر جماعت دغه برید غندلی دی. اغلی ډیکر پرون چهارشنبه په ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې دغه پیښې له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې ټول افغانان حق لري چې له ویرې پرته د امن په فضا کې عبادت ترسره کړي. په دغه حمله کې چې د ګذرې ولسوالۍ د شهرک د سیمې پر جماعت شوي او مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې اخیستی اووه تنه ووژل شول. د دغه برید غندنې په ترڅ کې د اسلامي همکارۍ سازمان هم په هرات کې دغه برید غندلی او د طالبانو له چارواکو یې غوښتي دي چې په افغانستان کې د ولسي وګړو د وینې تویېدو د مخنیوي لپاره زیات څه ترسره کړي. د دغه برید عاملان په نښه او عدالت راکاږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم دغه برید غندلی او ویلي دي چې په هر کچه تروریزم د غندنې وړ دی. له دې مخکې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هیوادونو هم دغه برید په کلکه غندلی و. له دې سره هم مهاله د هرات د شیعهګانو عمومي شورا د طالبانو له حکومت څخه غوښتي دي چې د دغه پیښې عاملانو ته سخته سزا ورکړي. دغه شورا په یوه اعلامیه کې دغه برید وحشانه بللی او ویلي دي هغه د افغانانو د خفګان سبب شوی دی. دا اول وار نه دی چې په هرات کې شیعهګان د داعش په برید کې په نښه کیږي، بلکې له دې مخکې هم په دې ولایت کې په څو بریدونو کې شیعه لږکۍ په نښه شوي وې. د طالبان حکومت ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې پټن ځایونه نه لري، خو په افغانستان او سیمه کې د داعش د خراسان څانګې فعالیتونو د ایران او روسیې په ګډون د سیمې د یو شمېر هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي. په ایران کې د جنوري د 4مې په برید کې چې مسؤلیت داعش اخیستی له 80 زیات کسان ووژل شول. د مارچ په 28مه د روسیې په پلازمینه موسکو کې د موسیقي پر یوه تالار په برید کې چې مسؤلیت هم دې ډلې اخیستی لږ تر لږه 140 کسان ووژل شول.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
نن د می دریمه د القاعده شبکې د بنسټي خدونکو اسامه بن لادن د وژل کېدو د 14مه کلیزه د وړاندې را سره پات شي. په دې خبري مجله کې درته یو تفصیلي راپور لرو چې دغه شبکه اوس په څه حالت کې ده او په افغانستان کې حضور لري کنه. په دې اړه درته راپور شته. خو اوس راځي یوې بلې موضوع ته. د یوې نړیوالې څېړنې پایلې ښیي چې په تیرو دریو کلونو کې تر 500 زر ډیر به سرپرسته کډوال ماشومان لا درکه شوی. دا څېړنه چې له پولی هاخوا خبر اعلان په همکاري د په اروپا کې د لا درکه شو ډلې له خوا تر سره شوی خي چې په هارو دریو ورکشو ماشومانو کې یوې د افغانستان وګړی دی. دا په داسې حال کې ده چې اروپا ته د تللو په لار کې د ورکشو افغان ماشومانو خپلوان وایي چې لا هم د دوی د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د ماشومانو د حقونو یو شمېر فعالان په وروستیو کلونو کې د افغان ماشومانو د ناقانونه کډوالۍ د زیاتوالي لامل اقتصادي ستونزې ګڼي. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د یوې نړیوالې څېړنې پایلې ښیي چې په تیرو دریو کلونو کې 1,500 بې سرپرسته کډوال ماشومان اروپایي هیوادونو ته له ننوتلو وروسته ورک شوي دي. دا څېړنه د پولې هاخوا خبریالانو په همکارۍ د په اروپا کې د لا درکه شویو ډلې لخوا او د شاوخوا 10 اروپایي هیوادونو څخه د راټول شویو معلوماتو پر بنسټ ترسره شوې چې 2021، 2022 او 2023 کلونه پوښې ښیي چې په هرو دریو ماشومانو کې یو یې د افغانستان دی. نور ماشومان د سوریې، مصر، تونس او مراکش وګړي دي. په اروپا کې د لا درکه شویو ډله وایي اصلي شمېره ښایي تر دې هم لوړه وي، ځکه چې د قضیو په اړه کافي اسناد نشته او ځینې هیوادونه د داسې ماشومانو په اړه معلومات نه راټولوي. دغه څېړنه چې د ورک شویو ماشومانو د اصلي هیواد، جنسیت او عمر له مخې ګروپ بندي شوې، دا هم زیاتوي چې په تیرو دریو کلونو کې هره ورځ شاوخوا 20 ماشومان اروپا ته له ننوتلو وروسته ورک شوي دي. د اروپا کې د لا درکه شویو ډلې د څېړنې له مخې ایټالیا او اتریش د ورک شویو کډوال ماشومانو تر ټولو لوی شمېر ثبت کړی او بیا وروسته په ترتیب سره بلجیم، آلمان او سویس د دې مواردو د ثبت لوړ شمېر لري. د اروپا کې د لا درکه شویو ډلې سرمنشي اخیلی ون په اروپا کې د دې شمېر بې سرپرسته کډوال ماشومانو ورکېدل ټکن ورکوونکی او د اندېښنې وړ بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې اروپا ته د تللو په لاره کې د یو شمېر لا درکه شویو افغان ماشومانو خپلوان وایي چې لا هم د دوی د برخلیک په اړه معلومات نه لري. په کابل کې د 18 کلن افغان ماشوم امید خپلوان وایي چې هغه د 2000 کال په وروستیو کې اروپا ته د تګ پر مهال په یونان کې ورک شوی دی او کورنۍ په اړه اندېښمنه ده او لا هم ورته په تمه ده. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې امید یوازې زاړه مور او پلار لري چې د ځان او د هغوی د ملاتړ لپاره یې اروپا ته د ناقانونه کډوالۍ لاره خپله کړې وه.
دا هوډ یې کړی و چې ورور اروپا خواته ولاړ شي او له خپلو مور او پلار سره صنعت مرسته وکړي. کله چې یونان خواته ولاړ، له هغه وخته تر اوسه لا درکه ده.
د ماشومانو د حقونو کارپوهان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته اقتصادي کړکېچ اروپایي هیوادونو ته د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د ناقانونه کډوالۍ د ډېرېدو لامل بولي. یو له دوی څخه اسد ازادي راډیو ته وویل
علت های اقتصادی باعث شد که بحران مهاجرت شکل بگیره. حالا تفلایی که
اقتصادی ستونزی ده دیل عمل شوی چوی ده کروالی کرکی چرا من سشی دو لست، سوار لست او شپرست کلن ما شما دو کرنه خواه یا هم خپلا دیتا ارد شل چی وطن پریگدیم ایران تراش او ده ایران للاری ده ترکیه پولا و لهم ده توگا اروپا پر لورو لرشی
ایران از طریق ایران به مرزهای ترکیه و امجا هم به سمت اروپا.
د اروپا کې لا درکه شویو ډلې د څېړنې موندنې دا هم ښیي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته اروپایي هیوادونو ته د تلونکو افغان ماشومانو شمېر ډېر شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې په 2021 کال کې د اروپا کې د لا درکه شویو ډلې ویلي وو چې د 2013-2020 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 3000 بې سرپرسته کډوال ماشومان په اروپایي هیوادونو کې ورک شوي دي.
د ماشومانو په اړه موضوعاتو کې پاتې کیږو. د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن اندېښنه ښودله چې ډیری افغان ماشومان د هغو ناروغیو له امله مري چې تداوی ممکنه ده. د ادارې ویلي چې د روان میلادي کال له پایله تر اوسه له زرو زیات افغان ماشومان په همدې ډول ناروغیو مړه شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
سیف د چلډرن په خپل تازه یو راپور کې چې د سیشن په ورځ پور سوی اندېښنه یې پکې ښودلې چې روان کال 2040 له پایله تر اوسه له زرو زیات افغان ماشومان د هغو ناروغیو له امله مړه شوي چې درملنه یې اسانه یا شونې وه. دغه سازمان ویلي چې په ده کې 80% یې تنفسي ناروغۍ درلودې. په افغانستان کې د دغه سازمان مشر ارشد ملک ویلي چې دوی د روان کال له پایله تر دې دمه د تنفسي انتاناتو او شري ناروغۍ له زیاتېدو وروسته د 2 نوي ټنو حیاتي درملو یوالو که افغانستان ته رسولی چې شپږ لک او 15,000 کسانو په ګډون د هغو ماشومانو چې ژوند د ګواښون کې خو د مخنیوي وړ ناروغیو سره مخ دی درملنه وکړي.
افغانستان کې ډیر ماشومان د هغو ناروغیو لامل مري چې په اسانۍ سره مخنیوي کیږي. د دغو درملو پر رسیدو سره به د افغانستان په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې له 400,000 ډیر ماشومان ژوند ژغورونکي درمل ترلاسه کړي. موږ د مختلفو نړیوالو بسپنه ورکوونکو څخه مننه کوو چې دا لیږد یې ممکنه کړی، مګر د افغانستان لپاره ډیرو مرستو ته اړتیا ده څو ډار ترلاسه شي چې د هیواد په ځینو ډیرو محرومو او بې برخې سیمو کې ماشومان یو روغ راتلونکی ولري.
صرف د چلډرن په خبره اوس مهال په افغانستان کې نږدې 13 میلیونه افغانان چې د دې هیواد نفوس د 40% جوړوي روغتیایي پاملرنې ته محدود لاسرسی لري. په همدې حال کې یو شمېر هغه کسان چې روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله یې د کورنۍ ځینې ماشومان مړه سوي د روغتیایي سکتور د پیاوړي کېدو غوښتنه کوي.
د کندهار ولایت د پنجوایی ولسوالۍ یوه اوسیدونکې کریمه چې مخکې یو کوچنی نوی زیږیدلی زوی یې د قابلې د نه موجودیت او روغتون ته د نه لاسرسي له امله مړ سوی او اوس له خپلې 11 میاشتنۍ لور الهامیه سره د کندهار په یو روغتون کې بستري ده. وایي له نږدې یوې اونۍ راهیسې لور ناروغه وه چې دوه شپې کېږي دغه روغتون ته یې راوړې ده. په کابل کې د صحت طفل اندرا گاندی روغتون د داخلي څنګه مسول ډاکټر عارف حسنزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې په هر 24 ساعتونو کې دوی ته له 200 تر 400 مراجعین ورځي چې بیلابیل ناروغان دي. ښاغلی حسنزی د دغو کوچنیو ماشومانو د وفاتو په اړه وویل:
نموږ ایکسپایر لرو، یعنی وفات لرو، کله د شپې مثلا یو نفر، کله ته درې او څلور نفر مړینه لرو. زموږ مراجعات د 800 مریضانو نه نیولې تر 12 ساعت 12 سوه مریضانو چې بیا په دوه کې مختلف کټګوري دي. یو تعداد فقط او پی جي ته راځي، یوه دوا ورته ورکول کېږي، مثلا ریزش دی یا مثلا عادي سالات دي. یو تعداد نورې معاینات تکمیلیږي او هغه هم دوا ورکول. یو تعداد وخیم مریضان دي.
هڅه مو وکړه چې روغتیایي تدابیر او روغتیایي اسانتیاوو ته د خلکو د لاسرسي زمینې برابرولو په برخه کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د ویان شرافت زمان نظر ولرو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د اکثرو افغانانو اقتصادي ستونزې زیاتې او له دغه هیواد سره د تیر په پرتله نړیوالې مرستې هم محدودې شوې دي.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو، اوس هم ورزو منځني ختیسته وروسته د افغانستان په اړه راپورونه ته بیرته راستنیږو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي متحده ایالات به له یو بشري پلان پرته د غزې پر افق ښار د پوځي عملیاتو ملاتړ ونه کړي، خو له بلې خوا د اسرائیل صدر اعظم ویلي چې که پر اوربان موافقه وشي یا ونه شي دوی به پر رفح ښار د حماس پر ضد عملیات ترسره کړي. نور له نوریاس نوری اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبه وویل چې د تر اوسه د غزې پر جنوبي ښار رفح د اسرائیل د پوځي عملیاتو پلان چې د ملکیانو ژوند خوندي کړي نه دی لیدلی، او یو ځل بیا یادونه وکړه چې واشنګټن به د دغسې یوې حملې ملاتړ ونه کړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې بلینکن او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په بیت المقدس کې د 2.5 ساعتونو لپاره کتنه ترسره کړه، او له هغې وروسته اسرائیل بیا ټینګار وکړ چې پر رفح به عملیات د متحدو ایالتونو د دریځ او د ملګرو ملتونو د سخت خبرداری سره سره چې وایي هغه به غمیز رامنځته کړي پر مخ یوړل شي. بلینکن خبر اعلان ته وویل متحده ایالات نشي کولای او نه به هم پر رفح کې د لویو پوځي عملیاتو ملاتړ وکړي که ولسي وګړو ته د زیان نه رسېدو لپاره یو اغیزمن او ډاډمن پلان موجود نه وي. هغه زیاته کړه موږ دغسې یو پلان تر اوسه نه دی لیدلی. بلینکن څرګنده کړه نور لارې هم شته، زموږ په باور غوره لارې چې د حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د روانو ننګونو په وړاندې ورڅخه کار واخیستل شي او پر رفح لویو پوځي عملیاتو ته اړتیا پیښه نه شي. هغه وویل دا هغه څه و چې د اسرائیلي چارواکو سره په خبرو کې مطرح کړي. د رويټرز د راپور لمخې د اسرائیل د حکومت یو ویان ویل اسرائیل کلکه اراده کړې چې د حماس پاتې وسلوال بل منځوړي. د غویان زیاته کړې چې اسرائیل ژمن ده چې د حماس د 50 کندکونو ورستي څلور کندکونه به په رفح کې لمنځوړي او په دې اړه خپل پلان نه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره شریکوي. لدې مخکې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سیشن بې پورس په رفح کې یو ځل بیا د پوځي عملیاتو پر پیلېدو ټینګار وکړ. هغه ښار چې د غزې د 2.3 میلیون وګړو شاوخوا نیمایي له جګړو دې ښار ته پناه وروړې ده. نتنیاهو همدارنګه ویل که د اوربن پر موافقې صلاح وشي او نشي اسرائیل به د غزې په جنوبي ښار رفح کې د حماس ډلې وسلوال بشپړ له منځه وړي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل د سیشن بې په ورځ وویل چې په غزه کې د اوربن لپاره د خپلې طرحې په اړه د حماس ډلې ځواب ته انتظار کوي. حماس د تیر کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په غلچکی برید سره شاوخوا 1200 کسان وژل او 2500 نور یې برمته کړل. خو اسرائیل په ځواب کې پر غزې ترانګ پوځي عملیات پیل کړل چې د فلسطیني چارواکو په وینا په نتیجه کې په تیرو نږدې 2 میاشتو کې له 4000 ډیر کسان وژل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
نن د می دویمه د القاعده شبکې د مشر او بنسټ ایخودون کې اسامه بن لادن د وژل کېدو ډیر لسمه کلیزه ده. نوموړی د 2011 کال د می په دویمه نیټه د پاکستان په بتابات سیمه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو. دا چې د اسامه بن لادن تر وژل کېدو ډیر لس کال وروسته القاعده شبکه په څه وضعیت کې د افغانستان او سیمه کې د دوی حضور او فعالیت څه ډول دی په دې اړه پام وکړئ. دغه تفصیلي راپور ده.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of al-Qaeda.
د امریکا په خوانی ولسمشر بارک اوباما د 2011 کال د می په 2 منیټه د القاعده شبکې د لمړني مشر او بنسټ ایخودونکو اسامه بن لادن وژل کېدل اعلان کړ. اوباما هغه مهال ویل شک نشته چې القاعده به پر امریکایانو خپل بریدونو ته دوام ورکوي او په وینا یې په ملي او نړیواله کچه باید محتاط ووسی. امریکا پر دوی د 2011 کال د سپتمبر د 11 نیټه له ترهګریزو بریدونو نږدې لس کال وروسته د دوی پټکو د دغه برید طرح بن لادن وواژه او هغه یې د نږدې 3000 امریکایانو قاتل یاد کړ.
کله چې اوسامه بن لادن وژل شو په هغه وخت کې نو
په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي وایي د بن لادن په وژلو القاعده شبکه کمزور شوه.
په دغه سی ترګری ډلو کې مؤسس ډیر مهم دی. کله چې مؤسس لمنځ ځي نور ډلې یو ځایناسته فقط یو سیمبولیک ماهیت لري لکه ظواهري چې وو. نو په نتیجه کې د دوی فعالیتونه کمزور شول په منطقه کې. اما دوی کوشش وکړ چې د خپلو ملګرو لارې په منځني ختیځ کې او په افریقا کې خپل فعالیتونه دوام ورکړي.
امریکا د 2011 کال د اکتوبر په 1 پر دوی د سپتمبر د 11 برید په غچ کې د نړیوال ائتلاف په مشرۍ پر افغانستان بریدونه پیل کړل. دغه پوځي ماموریت په لسم کال د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د پاکستان پلازمینه ته نږدې په یو تر ټولو خوندي سیمه ابتابات کې وژل شو. امریکا د 2021 کال د اگست په وروستیو کې په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن پوځي ماموریت پای ته ورسو. خو پر دوی د چارو د کتونکو او یو شمیر سیاستوالو یواني وکړه دا چې لوتلو وروسته یې هم سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ پای ته ونه رسید. خاغلی جلالی وایي القاعده دا مهال هم په افغانستان کې خوندي ځایونه لري خو په وینا یې فعالیتونه یې ځکه د پام وړ نه دي چې نه غواړي په نړیواله کچه طالبانو ته سرخوږی جوړ کړي.
د القاعده اوس خوندي ځایونه لري په افغانستان کې طالبان را تکسره او نتیجه کې هغوی ځای ورکړی دی او د فعالیتو د پاره اجازه ورکړی دی. مګر القاعده فعلا په افغانستان کې د یو ستراتیژیک خاموشي په حالت کې ده. نه غواړي چې طالبان ته د سرخوږی پیدا کړي. مګر په خپل فعالیتو په دا خوشاله دی چې طالبان ځای ورکړی دی. اما کوشش کوي چې په آینده کې خپل قدرت ټول کې تقویه کړي. استخباراتي ډلې په دنیا کې په ملګرو ملتونو کې نور ځای کې دا وایي چې القاعده فعلا د ځان د سنبالولو لپاره په یو مرحله کې تیریږي.
د افغانستان د پرزیدلی جمهوری نظام د وسلوال پوز ویاند او د پوزي چارو کتونکي اجمل عمر شینواری وایي القاعده له کمزورتیا سره سره لا هم د نړیوالو ترهګرو ډلو په سر کې ځای لري او په وینا یې نور ترهګر ډلې هم ترې وبریده مدیریت کوي.
فیزیکی حضور په افغانستان، پاکستان، ایران او منځنی ختیځ
او همداسې په شمالي افریقا کې د اوپراتیفي یا استخباراتي وړتیا یا توانایي دا ده چې تر اوسه پورې هم ټولې تروریستي شبکې که هغه په نړیواله کچه او که په نورو کچه وي، یعنې د هېوادونو په کچه یا د څو هېوادونو په کچه وي، نورې تروریستي ډلې د هغو مدیریت هم د دو په لاس کې دی. نړیوال تروریزم په راس کې ویلی شو چې القاعده شبکه ده.
تر اسامه بن لادن وروسته ایمان الزواهری د القاعده شبکې مشر شو. الزواهری د القاعده د مشر په توګه له څه باندې یولس کلن فعالیت وروسته د 2022 کال د جولای په 13 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. طالبانو چې هغه مهال په افغانستان کې د بیا واکمنۍ لا کال نه و پوره، د الزواهری وژل یوه ادعا وبلله او تایید یې نه کړه. که څه هم القاعده شبکې د الزواهری د مارک تر اعلان وروسته په رسمي ډول نه دی ویلي چې دغه ډله څوک رهبري کوي، خو ملګرو ملتونو د 2023 کال په فبروري کې وویل چې سیف العدل د دغه شبکې داسې مشر دی چې کوم سیال نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مصري تبع سیف العدل دا مهال په ایران کې پټ دی او دوی پر سر $10 میلیونه جایزه هم ایښې ده. د امنیتي چارو یو بل څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي ایران او د امریکا یو شمېر نور رقیب هیوادونه له سیف العدل سره مرسته کوي.
القاعده بالخصوص سیف العدل تر مشرۍ لاندې د داسې هیوادونو سره لکه ایران د هغې سره ډېرې قوي اړیکې لري، او ایران او یا د ایران غونې نور ملکونه چې بالخصوص د امریکا سره یو نوی تقابل کې قرار لري، هغوی به د القاعده څخه په حیث د یو افزار، په حیث د یو وسیلې استفاده وکړي.
په افغانستان کې د القاعده د حضور او فعالیتونو په اړه مو د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی چارواکی وپوښت. هغه د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په افغانستان کې د القاعده حضور ته اړتیا نشته، او په خبره یې د القاعده هغه غړي چې پخوا افغانستان کې وو اوس متواری او خپلو هیوادونو ته تللي دي. د طالبانو دغه چارواکی وایي دوی له القاعده سره دا مهال هیڅ ډول اړیکې نه لري، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 13 فبروري میاشتې په وروستیو کې وویل چې القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې شته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړی، او په یو راپور کې ادعا کړې چې دغه شبکې د افغانستان په څو ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي. غزنی، لغمان، پروان او روزګان هغه ولایتونه یاد شوي چې د راپور په ټکو القاعده شبکې پکې 4 روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي. امنیت شورا ویلي چې القاعده شبکې په پنشیر کې د وسلو زیرمې او دغه شان په کابل، هلمند، هرات او فراه کې تاسیسات جوړ کړي. د امنیت شورا دغه راپور د طالبانو حکومت رد کړی دی.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. په دې هله چې جوړ او روغ خوشحال دي. زلمی هیوادمن له هلمند کجی کې ولسوالۍ څخه د ژغیر یا صوتي پیغام پرېږدم. نو موږ په کجی کې ولسوالۍ کې د هلمند په ولایت کې موږ به ډېرې سره کمې دي. نو موږ د امارت اسلامي د مجاهدینو څخه غوښتنه دغه د مشرانو څخه چې موږ ته یې دلته بندونه وتړي، دا اوبه راته راګیر کړي، د داسې له اوبه چې راته راګیر کړله زموږ ولسوالي اویس دغو نه اضافه اوبه ځي تېرېږي، او یا تنګي څخه موږ ته واله راوکاږي. دا ولسوالۍ ډېرې وچکلۍ ځپلي، لکه کجکۍ او مساکله، بغنۍ او نوزاد ولسوالۍ. دې هیله چې زما پیغام نه شخصي ښه وخت د الله چاري. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلامونه وایم د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته، همدارنګ کارکونکو ته. خدا پاک دې وکړي چې روغ جوړ به اس. همیشه نه اوریدونکو، عبدالحد تلیم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه روزانه دلته زموږ په ولسوالۍ کې چې دغه د دبليو پی مرسته چې د جریان لري، نو دغه مؤسسه چې د ډېر وخت څخه په دغه ولسوالۍ کې د بېوزلو خلکو ته اوړه دي، غوړي دي، دال دي، دغه شان ورکوي. نو زموږ د دوی د مشرانو سره دا غوښتنه ده که چېرې دوی زموږ دغه اوري، نو دغه ګرمسیل ولسوالۍ ته دوی جدي توجه وکړي، ځکه دلته مسکینان خلک چې دي بې اندازې زیات دي. داسې خلک شته، داسې کسان دلته شته چې د ماښام ډوډۍ ولاړ لري. نو دغه مرسته چې د ګرمسیر ولسوالۍ کې د مثال د خبرې در دغه له د زیانمن کسان چې کم پاتې دي دغه دیم نوښته کې په خپل لیسونو کې خصوصا دغه میرمنې د نوښته کې د ځانو سره چې سرپرست نه لري بې سرپرست دي په دغه شاریاتو کې زه وینم همیشه زه دا ښار ته ځم وینم یې دا بې سرپرسته میرمنې چې په دغه چوکو باندې ولاړې خدای واس کوي نو زموږ د دوی د مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې اول تر مسکینانو د مخه دغه میرمنې دا بېوزله میرمنې نوښته کوي چې په دا ښارو باندې په دغه هر چوک باندې ولاړې دا بې سرپرسته میرمنې چې دي ته دا نور مسکینانو حق د دوی دي ځکه چې د کورنۍ سرپرستي د یوې میرمنې در غاړې شي نو هغه به په ډېره مشکله په دا اوس ګرانۍ باندې هغه خپل د کور سرپرستي سرته رسوي